پیام های شما را در لابلای برنامه خواهیم خواند. و حالا دوباره همکار احمد شیبر در استیدیو. سلام شیبر صاحب، خوش آمدین.
فرشته جان نگاه مننه او ستړي دی نه د ازادي راډیو درې سات دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 نیم په افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې مو په فاریاب کې له پراخو پوځي عملیاتو خبرو چې د افغانستان د لوی درستیز په قمانده به شروع شي. خو لومړی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د سولې اشاره وای د حکومت او طالبانو یو پلاوی باید د پنځمې فورت سره وګوري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز کرکټ نړیوال جام د غوراوی د لو پترس کې نن لامان سره لوبه کوي. او ترکی چارواکي او د کورستان د کارګر ګوند یا پیګی کې سرچینې وایي چې د ترکی جنگل اوتکو د عراق په شمال کې د کورستان د کارګر ګوند پر وسټوالو 13 ورځ هوایي حمله کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې شورا وای د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنځمبه په ورځ سره وګوري. د دې شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار پرون جمعه ول چې دواړه لوري د خبرو پر جزئیاتو غور کوي. د قاسم یار په وینا یوې خوا هم تر اوسه په خبرو کې خپل استازي نه دي سرګند کړي او احتمالا به خبرې په چین کې اوسي. قاسم یار وای چې د کابل پلاوی به هڅه وکړي چې مقابل لوري اوربند ته قانع کړي. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په غونډه کې قومي مشرانو، د خلکو استادو او یو شمیر دولتي چارواکو ګډون درلود او په بګرام کې د امنیت د خرابېدو پر علتونو خبرې وکړه. د بګرام امنیت قومندان محمد معصوم فرزي د امنیت ښه کېدو لپاره د خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه.
پیشنهاد اول ما یک همکاری مردم از روی راستی
گپ دو دی وای از ما لمړی وړاندیز دا چې خلک پرشته همکاری وکړي. دوه هم خبردار ده چې هیڅ څوک باید د بل چا لپاره واسطه نسی. خلک باید همکاری وکړي او د مجرمینو واسطه نسی. د بګرام ولسوالۍ په شاوخوا سیمو او پروان ولایت کې د قتلونو او وسلوالو بریدونو پیښې په ورستیو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز کرکټ نړیوال جام د غوراوی د لو پترس کې نن لامان سره لوبه کوي. دا د افغانستان ورستۍ لوبه ده او د تورنمنټ د 15 او 16 مقام لپاره ده. نننۍ لوبه د ارلین په مرکز دوبلین کې کیږي. افغان لوبډله د غوراوی په دې مسابقه کې توانېدلې ده چې دومره امتیازات ترلاسه کړي چې د شل اورونو نړیوال جام لوبه تلار وکړي. ټاکل شوی ده چې د شل اورونو نړیوال لوبه په 2014 کال کې په هند کې اوسي. بیا هم شرغلاست. ترکی چارواکي او د کوردستان د کارګر ګوند یا پیکی کی سرچینې وای چې د ترکی جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو 13 ورځې هوایي بریدونه وکړل. د راپورونو لمخې ترکی جنگي الوتکو د سوریه دننه د داعش مرکزونه هم په نښه کړل. تر بمباری وروسته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان 13 ورځې په استانبول کې خبر اعلان تول.
بیز چوک چوک فارتی بیر مجادلین دیچاسینه
دی وای موږ سره اوسه لوی مختلف شخړې سره مخامخ یو. موږ به هر هغه څه وکړو چې د دې مبارزې لپاره اړتیاوي. زموږ ولس دې پر خپل دولت باور وکړي. په عراق کې د پیکی کی ویان بختیار دوغان فرانس پریس اژانس ته وویل د عراق په شمال کې د قندیل پر غرونو د دوی پر 15 پوځي مرکزونو هوایي حمله وسوه. دوغان زیاته کړه چې جوټ الوتکو د عراقي کوردانو د مرکز اربیل په شمال کې د قندیل غرونو په هغو ځایونو هم راکشه تسوه چې هلته د دوی سیاسي مشران اوسي او دا ځای ورته خوندي ښکاري. ترکی حکومت د کوردستان کارګر ګوند یو تورستي ډله ګڼي. تیر اونۍ له سوریه او عراق سره نږدې د ترکی دننه یو شمېر پردونه وسول چې د ځینو مسؤلیت پیکیکی او د زیاتو نور مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. جان کیری د جمعې په ورځ په نیویارک کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا ته وویل چې په سوریه کې روان وضعیت بدلون غواړي او د اسلامي دولت په نوم ډله باید له منځه ولاړه سي. جان کیری به په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر پرون د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. دا سفر مخکې نه و اعلان شوی. کارټر په اربیل کې د کوردستان له مشر مسعود برزانی سره وکتل او له هغو امریکا عسکرو سره خبرې وکړې چې د کوردي ملیشه ځواک پیشمرګه په روزنه بوخت دی. کارټر اربیل ته تر تګ مخکې ویلي چې کوردي پیشمرګه پیاوړی او بریالی پلی ځواک دی. د عراق په فلوجه ښار کې لږ تر لږه یو شاسکار او د حکومت پلویان ملیشه په دوو ځانمرګو حملو کې ووژل سول. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې دا بریدونه د پوست پر دوو مرکزونو سوي دي. د جرمني خبري اجانس وایي چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې دوه پوځي موټر چې چاودونکي مواد پکښې بار و پرون د عراقي عسکرو پر دوو مرکزونو ورننوتل او څلورویشت تنه یې زخمیان کړل. تر اوسه کومې ډلې د دې حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما پرون جمعه کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی دی او دا دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی. د دې سفر هدف د افریقا له ختیځ سره د امریکا د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا بلل سوی دی. ولسمشر اوباما به نن د کینیا له ولسمشر سره وګوري او د سوداګرۍ، پانګونې، ډیموکراټیکو اصلاحاتو، بشري حقونو او امنیت په اړه به خبرې وکړي. ولسمشر اوباما د یکشنبې په ورځ له کینیا ایتوپیا ته ځي او د سه شنبې په ورځ بیرته متحده ایالات ستون سي. د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 5.1 ریشتر بکاچې زلزلې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وسوه. پاکستانی چارواکي وایي چې دوی د ورانیو او یا هم تلفاتو راپور نه دی ترلاسه کړی. د راپور له مخې په اسلام آباد کې خلکو ولیدي چې د شپې 2 بجې زلزلې ودانۍ ولړزولې. او د کروشیا حکومت تایید کړی چې یو تن یې په مصر کې تښتول سوی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې دې سړی په مصر کې له یو فرانسوي شرکت سره کار کوو. د کروشیا د بهرنیو چارو وزارت د تښتول سوي کس نوم نه دی څرګند کړی، خو وایي چې ناڅرګندو وسلوالو قاهرې ته نږدې د دې سړی موټر په زور درولی او هغه یې نامعلوم ځای ته بیولی دی. د مصر یوه امنیتي چارواکي ویلي چې دا سړی د تیلو انجینر و او په قاهره کې د سی جی جی په نوم له یوه نړیوال شرکت سره چې مرکز یې په فرانسه کې دی کار کاوه. د مصري چارواکي ویلي چې پیښه تروریستي اړخ نه لري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې فاریاب کې به د لوی درسیس په قومانده او د ولسمشر د لومړي مرستیال په لار شوونه پراخ پوځي عملیات شروع شي. بیا به واوري چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات کیږي. په کونړ کې مو د پکول د کاروبار لغوړېدو خبرو.
په کونړ د لرغونی زمانې نه پکول چې دغه دود دی، دغه وړین لباسونه لکه پکول شو، لکه ګنډۍ شو، لکه ګډین شو، حتی پیتاوي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي تړون په اړه د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي اس ام اسونه لولو. تکل شوې ده چې په فاریاب کې د دولت مخالفه وسلوالو پر ضد د افغانستان د لوی ترسیس په قومانده پراخ پوځي عملیات پیل شي. په ولسي جرګه کې د فاریاب یو استازي نقیب الله فائق ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات به په فاریاب کې د لاستللیو سیمو د بیرته نیولو لپاره د لوی ترسیس له لوري مخته یوړل شي، خو لارښوونه یې د ولسمشر لومړی مرستیال کوي. دا هغه مهم او ستراتیژیک سیمو د بیرتنی ولول لپاره چې اوس له طالبانو سره دی عملیات پیل شي. دا عملیات په افغانستان لوی درسیز مخته وړي او بل شوونه له گاونډي ولایت جوز جان څخه د ولسمشر لومړی مرستیال کړی ده. په فاریاب کې د پراخو پوځي عملیاتو تر شروع کېدو مخکې هلته هوایي بریدونه روان دي او افغان چارواکي وایي چې د جمعې پورس د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرو د طالبانو یو مهم مرکز په نقشه کړ. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل د حمله د جمعې په سهار د المار ولسوالۍ په قرایي کلی کې هغه وخت وشو چې د طالبانو مشانو غونډه لرله. د 209 شاهین قلی اردو د ویان په وینا په دې برید کې د طالبانو لخوا د فاریاب لپاره نومول شوی والی مولا صلاح الدین له خپلو یو شمېر ملګرو سره ووژل شو. په فاریاب کې چارواکو ازادي راډیو ته د تیرې ورځې د عملیاتو په ترڅ کې د اتو طالبانو د وژلو او د څوارلسو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب په قیصار او المار ولسوالیو کې یو شمېر ستراتیژیکې سیمې له طالبانو سره دي. مخکې څو ځله افغان ځواکونو دغه سیمې له طالبانو نیولې وې، خو بیرته یې په وروستیو کې له لاسه ورکړې دي. د جګړو په اړه که د افغانستان له شماله جنوب ته مخه کړو، نو هلته د راپورونو له مخې د القاعده شبکې د یو مهم مشر د وژلو د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر تیره ورځ دا خبر تایید کړ چې په پکتیکا کې د القاعده شبکې یو چارواکی ابو خلیل السودانی ووژل شو. اشتن کارتر هغو خبریالانو ته چې له منځني ختیځه په الوتکه کې ورسره وو وویل السودانی د امریکایي ځواکونو د هوایي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. افغان حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړي ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. دغه معلومات د فرشته جلال زی په راپور کې.
د پکتیکا د ولایتي شورا یو غړی وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د لوی قمندان ابو خلیل السودانی د وژل کېدو په اړه څېړنې کېږي. د پکتیکا د ولایتي شورا دې غړي نه غوښتل چې نوم یې څرګند شي، او د ازادي راډیو خبریال ته یې وویل چې په برمل کې د دریو کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی، خو دا نه ده څرګنده چې دا کسان څوک او د کوم ځای دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر پرون وویل چې السودانی په پکتیکا کې د امریکایي ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. کارتر څرګنده کړه چې السودانی او دوه تنه نور د جولای په 18 د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې ووژل شو. افغان چارواکو که څه هم د السودانی د وژل کېدو د خبر په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک تاییدوي چې حمله شوې او له وژل شویو کسانو سره پوځي موټر، وسلې او زیاتې پیسې هم وې. په پکتیکا کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان:
پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو غړی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هغه سره په خبرو کې ویل چې د برمل په ولسوالۍ کې درې تنه وژل شوي، خو دا لا هم په پکتیکا کې نه ده څرګند چې دا کسان څوک دي. خو دا خبره وکړه د سیمې د خلکو په وینا چې دې خلکو سره ډېر زیات امکانات، پیسې او موټر او مهمات هم وو له وژل شوي دي، او ځینې کسان یې ښایي له سیمې څخه فرار کړی. د ولایتي شورا د همدې وکیل په خبره چې دا په هوایي برید کې وژل شوي دي، او تر اوسه پورې نه ده معلومه چې دا کسان څوک دي او د کومې سیمې پورې اړه لري.
د امریکا د دفاع وزیر پرون هغو خبریالانو ته چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورسره ملګري وو وویل چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې د انتحاري عملیاتو مشري کوله، او پر امریکا د حملو په پلانونو کې مستقیم لاس درلود. اشتن کارتر ویلي چې السودانی د القاعده شبکې د انتحاري حملو مشر وو. رپورټونه وایي چې ابو خلیل السودانی د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره نږدې روابط درلودل. غربي مطبوعات وایي چې ابو خلیل السودانی په 1999 میلادي کال کې د القاعده شبکې له وژل شوي مشر اسامه بن لادن سره افغانستان ته تللی و، او هلته یې د پخواني شوروي پر ضد په جنګ کې هم برخه اخیستې وه.
آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بشی تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وک در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم، پارون او غزنی شهرونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سنلولو تاسو تلولو، او همدارس د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. البته پر رسیدلو سیمسونو کې یو دوه سیمسونه داسې چې ل نورستانه د ازادي راډیو اوریدونکو لیکلي دي چې یو شمېر طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. ورته خبر له هلمند لرو چې ویل کېږي هلته پولیسکونو طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دي. البته تر اوسه پورې د دغو دواړو خبرو تایید ازادي راډیو نه کوي، خو په روانه خبرونه کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي سیمسونه لولو. د ازادي راډیو خبريالانو ته به هم مخه کړو په روانه خبرونه کې. په روانه خبرونه کې همدارس په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونه لرو چې د ایران د اټومي تړون په ارتباط کړی دي. خو اوس په ورشو کونړ ته به مخه کړو. له کونړه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په ټلیفون را سره دی. له کونړه دا خبر لرو چې هلته د برېښنا ستونزه پیدا شوې ده. انوري صاحب په دې اړه که د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره معلومات شریک کړي څرنګه ستونزه ده؟
من نشی بار د اختر لومړی ورځ څخه د کونړ په اسد آباد کې یو فابریکه د برق چې د سردار داود خان په وخت کې جوړه شوې وه هغه خرابه شوې. دوه ډینموګانې درلودل چې تقریبا 300 کیلو واټه برقې تولیدوه. هغه خرابه شوې د کار اولیدلې ده. اوس هم په کې مستریان لګې دي کار کوي خو پرون یې لږه جوړه کړه. هغه بیا کوم ځای خراب شوی وسوځېده. نو خلک دغه برق د نشتوالي له امله ډېرو ستونزو سره مخامخ کې. شبر صاحب ګرمي ده او ماشومان دي کورونه اکثره تنګ دي نو زیاتې ستونزې دي.
د کوم کسان چې په دې بوخت دي چې د برېښنا بیرته د برېښنا ستونزه هواره کړي دوی افغان انجینران دي؟
بلې شبر صاحب، دا افغان انجینران دي. د ننګرهار نه راغلي دي یو کس او نور خپله د همدغې فابریکې د برېښنا ریاست کار کوونکي دي. په کونړ کې دوی لګیا دي چې دغه فابریکه جوړه کړي خو تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې فابریکه په صحیح شکل جوړه کړي او برق تولید کړي. ځکه چې دغه ماشینونه چې دي استهلاک شوي دي ډېر کلونه وشو. په دې باندې انقلاب تیر شوی دی نو له همدې امله چې یو ځای جوړوي بل ځای پکې بیا ورانېږي. نو په کار دا ده چې نوي ډینموګان واخیستل شي، نوي ماشینونه واخیستل شي. اګر چې د دې د نویوالي دپاره د برېښنا وزارت اوبو برېښنا وزارت تیرو کلونو کې یو اوکراینی شرکت سره قرارداد کړی و تقریبا $3 میلیونه. هغه څه ماشینونه یې راوړل ته بیا په نمۍ کې پاتې شو. هغوی وتښتېدل. د هغې شرکت تر اوسه پورې چا پوښتنه نه کړې، نه وزارت کړې، نه ولایت وکړله چې شرکت چیرته لاړه او دا نمۍ کارونه یې څنګه دلته پرېښي دي. نو نور دلته چې دي، ما پرون دغه کاریګر نه پوښتنه وکړه چې دغه یو د نیمو بسو قیمت لري. هغه وویل چې تقریبا $400,000 یا شاوخوا کلدارې پاکستاني کلدارې قیمت لري. چې دا دلته دولتي چارواکو د وسه هم پوره ده چې وایخلي خو نه پوهېږو. دونه والیان دلته راغله، بېرته لاړل، د مرستې راغلې خو هېچا دا اقدام ونه کړي دغه فابریکه جوړه کړي.
تاسو د اوکراینی شرکت مسلې ته اشاره وکړله، څرنګه تاسو له چارواکو سره دا مسله نه ده شریکه کړې سي؟ هغوی کار په نیمه کې پریښی دی او څرنګه نه دی تعقیب شوی؟
دلته چې کوم چارواکي دي مخکنی والیان چې وو هغوی همدا ویلې چې موږ وزارت سره خبره کړې. ځکه چې اکثره قراردادونه د وزارتونو له لارې شوي دي یا کېږي. نو په همدې اساس موږ وایو اوس نه لرو چې نور دې نه اوچتې دغه وکړو. شکایتونه موږ راته وړي دي خو تر اوسه یې ځای دي نیولې. پخوانی حکومت هم بدل شوی دی چې دغه قرارداد اسماعیل خان په وخت کې شو. د هغوی په وسیله شوی و. د هماغوی په وخت کې دغه قراردادي وتښتېده او بیا چا پوښتنه ونه کړه. د ولایت چارواکي خو همدا وایي چې موږ د دې پوښتنه کوو په وخت او وزارت ته وی خو تر اوسه پورې وزارت ورته کوم جواب نه دی ورکړی چې اوکراینی شرکت والا دلته په افغانستان کې دي بل پروژه ورکړی ده یا تللی دي اوکراین ته تللی دي. ولې نه راځي او هغه پیسې چې دوی دوی ته ټاکل شوي هغه ورکول شوي دي کوم دي ورکول شي؟ تر اوسه پورې ولایت ته دا معلومات چا نه دي ورکړي د وزارت څخه.
روح الله انوري، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د فعالیت په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې افغانستان لا د طالبانو له تاوتریخوالي خلاص شوی نه دی، داعش بل ستونزه ده چې دا هیواد ورسره مخامخ دی. انډیپندنت لیکي امریکایي چارواکو تر تیرو 3 میاشتو پورې په افغانستان کې د داعش حضور نه تاییدو او هغه له طالبانو څخه جلا شوې ډله ګڼله. خو د ورځپاڼې په خبره امریکایان اوس نه یوازې په افغانستان کې د داعش حضور تاییدوي بلکې دا ډله مخ په زیاتېدونکې ګواښ ګڼي. دا مطلب لیکونکي وایي د داعش حضور د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره یوه لویه ستونزه ده او همدې ته پوام سره نوموړي له ټولو لارو هڅه کړې ده چې د پاکستان استخبارات او پوس طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي. انډیپندنت زیاتوي د امریکا د پوسټ لوی درستیز له کابل څخه په خپل ورسي کتنه کې له افغان ولسمشر سره په افغانستان کې د داعش د حضور او فعالیت د اندازې د معلومولو او د دې ډلې د ګواښ د منځوړلو پر لارو چارو خبرې وکړې. ورسپانه وړاندې لیکي ولسمشر بارک اوباما چې د افغانستان جګړه ختمه اعلان کړې ده لا د مخې په دې هیواد کې له پاتې کېدونکو 9300 عسکرو سره د زرو اضافي سرتیرو په پریښودلو موافقه کړې ده. خو انډیپندنت وای د پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر په اړه به وروسته تر هغې چې لوی درستیز جنرال ډیمسي د افغانستان د وضعیت په اړه ولسمشر اوباما ته خپل رپورټ وړاندې کړي بیا غور و بحث وشي. نیویارک ټایمز ورسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې د لیکوالې او د بشري حقونو د مخکښې فعالې روزان کلاس د مړینې په اړه چې د افغانستان په اړه یې لیکنې کړې دي او له افغانانو سره یې زیاته مینه درلوده یو مطلب خپور کړی دی. نیویارک ټایمز وایي روزان کلاس د 84 کلنۍ په عمر د سرطان ناروغۍ له امله 13 شنبه په منهاټن کې په خپل کور کې مړه شوه. نیویارک ټایمز زیاتوي میرمن کلاس په 1990 میلادي کال کې کله چې پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل وکړ د امریکا د پوسټ لخوا له افغان مجاهدینو سره د ملاتړ مخکښه فعاله وه او په وار وارې د امریکا له خلکو غوښتل چې د شوروي د یرغل په نتیجه کې د ملکي افغانانو کړاوونه او مرګ ژوبله له پامه ونه غورځوي. نیویارک ټایمز د روزان کلاس د هغې مقالې یو برخه نقل کړې ده چې نوموړي په 1980 کال کې د ورځپاڼې د لیکلې وه. روزان کلاس لیکي افغانان د بهرنیو ډېر زیات میلمه پاله خلک دي خو که بهرنیان ورته د یرغلګرو په توګه ورشي نو افغانان بیا ورسره تر مرګه جنګیږي. نیویارک ټایمز لیکي په 1950 کلونو کې میرمن کلاس له خپل خاوند سره یو ځای د افغانستان په لرې پروتو سیمو کې د انګلیسي ژبې درس ورکاو. روزان کلاس په 1960 میلادي کال کې د لوړو بیرغونو د وطن یا د لینډ آف های فلیکس په نامه د خپل هغه مهال یاداشتونه د یو کتاب په بڼه راټول کړل. د روزان کلاس دا کتاب په 2001 میلادي کال کې هغه مهال چې په افغانستان کې هر څه سمو تر عنوان لاندې بیا چاپ شو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپر دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې د پکولونو وړینو چپنو او واسکټونو جوړول زیات شوي دي او په برکت زیاتو کسانو ته روزګار پیدا شوی دی. هټیوال وای چې له بهرنیو هیوادونو هم ورته فرمایشونه ورکول کیږي. په دیاړه روحلا انوري یو تفصیلي راپور لري.
په کونړ او نورستان کې له ډیرو کلونو را په دې خوا خلکو وړینې جامې او پکولونه جوړول او ګڼ مالداران په همدې کسب بوختو خو اوس په اکثرو کلیو او بانډو کې د وړینو شیانو جوړول کم شوي دي. کېدای شي لاملونه به هم د لاسي صنایعو د بازار نشتوالی او په یادو شیانو د زیات وخت لګېدل وي. خو په خوا کې بیا د اسدآباد په خارګوټي کې د ماشيني پکولونو واسکټونو او چپنو جوړول زیات شوي دي. د اسدآباد خارګوټي کې د وړینو واسکټونو چپانو او پکولونو لزګونه دکانونه موجود دي چې په ګڼ شمیر کې کسان پکې کار کوي. نن موږ د پکولونو او چپنو ګنډونکو خواته ورغلی وو. هر یو په خپل ماشین او کار سر ټیټ کړی او مخې ته پراته تاو شوي پکولونه ګنډي. له یو پکول ګنډونکي اورو چې کسب یې چیرته زده کړی او د پکولونو وړینو واسکټونو او چپن دپاره تیکا یا رخت له کوم ځای راوړي.
پکولونه هم همدې دوکان کې یاد کړي دي. درې څلور کاله مې کېږي چې پکولونه مې یاد کړي دي. بس تا نیک طرف موږ تنه راغل کېږي موږ یې پخپله ګټ کوو بس ګنډو.
زیاو رحمان چې په اسدآباد کې د پکولونو او واسکټونو ګنډلو او پلورلو دکان لري وای پوخابه په کونړ او نورستان کې په لاسونو د پکولونو ګنډۍ او واسکټونو جوړول دود وو، خو اوس دا دود د ختمېدو په حال کې دی.
نه نورستان نه ځینې کپڑا نه راځي، اوس هغه خلک داسې سمارټ شوي دي، دا کپڑا نه جوړیږي.
اوس چترال کې جوړیږي که نه جوړیږي؟
چترال کې جوړیږي. نه نه چترال کې جوړیږي، خو هغه چې جوړیږي ښه کپڑا ته بار ملته ځي او کمزوري پاتې کېږي په پېښور کې او بیا یې دلته راوړي. د دې لکه وخت په ډېر لګي او ریټ کم ورکوي، خلک بازار ته چې وباسي مارکیټینګ ته ریټ کم ورکوي کنه.
هغه وایي نه یوازې دا چې د دوی په دوکان کې جوړ شوي شیان په هیواد کې دننه ښه بازار لري، د دې ترڅنګ ورته له بهرنیو هیوادونو هم فرمایشونه راځي.
ورځ کې دا کاریګر دی تقریبا دغه یو څلوېښت دانې دا جوړوي، یو شل دا جوړوي، نو شپېته پکوله مونږ دوامدار مونږ خرڅوو. دا بس مختلف مختلف ولایتونو ته ځي، هم د کونړ خلک هم د پکول رواج ډېر لري، دا هم په سر کوي. هرات ته ځي، یورو دا کوم ولایتونه چې ته خیر هغه ته ځي،
بهر نه خو څوک دغه نه
لري، بهر ته راځي، د بهر نه هم فرمایش راځي، فرانسې نه، ایټالیا نه، دې ځایونو ته وړي. دا څوک چې ځي کنه په کوم سفر باندې، هلته بیا هغه افغاني لباس کوي، نو دا پکول مطرح کوي. دا یو
خلک وایي د کونړ پکولونه دومره مشهور شوي چې هر څوک په کابل یا بل ځای کې ښه دوست لري، او یا هم کونړ ته کوم ګران میلمه راشي نو ورته پکول چپنه او واسکټ اخلي، او که کوم دولتي پلاوی یاد ولایت ته راولیږل شي نو بیا خو پرې د رئیسانو او چارواکو لخوا د ډالیو باران وي.
نوم یې عارف الله دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. دلته مونږ کونړ بازار کې ښار کې د خیاطۍ دکان لرو، د میلمانۍ خاص تل کې راځي، دلته مونږ نه سودا وړي. دلته مونږ پکولونه دي، چپانې دي، واسکټې دي، او داسې نور داسې سامان نه دي، وړۍ نه جوړ شوي دي.
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس جنتګل فدا ازادي راډیو ته وویل له ډېرې لرغوني زمانې په کونړ او نورستان کې د وړینو جامو او لباسونو جوړول رواج لري، او دا دود د شوروي لښکرو په خلاف د جهاد پر مهال له یادو ولایتونو یو شمیر شمالي ولایتونو ته هم انتقال شوی دی.
په کونړ د لرغوني زمانې نه پکول چې دغه دود دی، او بالخصوص دغه د غریزو سیمو خلک چې دي، هغه دغه وړین لباسونه لکه پکول شوله، ګنډۍ شوله، ګډین شوله، حتی پیتاوي چې اوس هغه تقریبا د منځه تلونکي دي، دغه یو کلتوري شیانو چې په دې ولس کې دغه رایجو، خو پکولونه اوس هم په کونړ کې شته دی. دغه د جهاد په وخت کې پنشیروي ورونو او دغه شه د بدخشان د ورونو او سره تخار ورونو تل راغلی د کونړ په لور باندې، او همدغه شان د نورستان په لور باندې، نو کېدای شي چې دغه ورونو چې په دغه غریزو سیمو کې اوسیږي، دغه هم دغه کلتور له کونړ له ځانه سره وړی اوسیږي.
فدا وای په یخو او غرنیو سیمو کې خلک ځکه وړین لباسونه خوښوي چې څو ځانونه له یخې هوا وژغوري.
د پکول بل خواله دا زیات په غریزو سیمو کې کاریږي، خواله دا چې کواوري اوسیږي او ډېره یخني اوسیږي، هم ته د خولۍ استفاده کېږي، او هم ته هغه د غوږینې خولۍ چې غوږونه پې تودېږي نو پکول لښکته کېږي او صرف مخ کاره کېږي، پکې د غوږینې خولۍ استفاده ته هم کېږي. نو په هغه سیمو کې چې ډېره یخني اوسیږي، غریبې سیمې اوسیږي، واورینې سیمې اوسیږي، په هغې کې ته د غوږینې خولۍ استفاده هم کېږي او ګرم دي.
جنتګل فدا وایي په کونړ کې د یادو شیانو جوړولو د کاروبار پراختیا سره ډېر کسان د روزګار خاوندان شوي، او اوس کولی شي چې له مسافرۍ او بلې ستونزې پرته په خپل کور کې مزدوري وکړي. کوم وخت چې په کونړ کې د ماشینی پکولونو، چپنو او واسکټونو جوړول رواج نو، نو اکثره خلکو به د پېښور په چترالی بازار کې فرمایشي پکولونه او نور شیان جوړول، خو اوس چې په کونړ کې خیاطانو د پکولونو جوړولو ته مخه کړې، د پېښور بازار ته څوک زړه نه خکوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
یو اوریدونکي لیکلي دي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې طالبانو ویلي دي چې دوی سولې ته تیار دي. قاری هستی خان تندر له هلمند لیکلي که چېرته اشرف غني سوله غواړي نو د طالبانو ځینې غوښتنې باید ومني. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکي د سولې خبرې ممکن او عملي دي. وحید الله فطرت له لشکرګاه څخه لیکلي دي افغانان دومره سولې ته اړتیا لري لکه ونه چې اوبو ته اړتیا لري. لال محمد له هلمند لیکي هر افغان باید له طالبانو سره د سولې د خبرو هرکلی وکړي. میرویس له هلمند لیکي بهرانيان دي ووزي طالبان به پخپل سوله وکړي. عبدالرحمن له اورزګان لیکي طالبان ولې بهرانيان بهانه کوي؟ له امریکا سره د امنیتي تړون نه مخې باید ټول امریکایان له افغانستان ووزي. حمدالله اجمن له هلمند لیکي د سولې خبرو ته هیله من یم خو شرط دا چې صادقانه وي. دفتانی لیکي طالبان حکومت باید دا ځل پر اوربند سلا شي څو دایمي سولې ته لاره پرانیستل شي. اسمت الله له خوست لیکي باید دواړه لوري د یوه هیواد د اوسیدونکو په صفت صمیمانه خبرې وکړي. او الیاس زابلی لیکي سوله مهم هدف دی، خدای دې راولي. همدرد له میدان وردک هم د سولې هیله کړې ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت او طالبانو یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ سره وګوري. د بګرام یو شمیر اوسیدونکو د دې ولسوالۍ د امنیت د خرابوالي په اړه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د دې ولسوالۍ خلکو او قومي مشرانو په بګرام کې د امنیت د خرابېدو پر علتونو خبرې وکړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اوریز کرکټ د نړیوال جام د غوړی د لوبو په ترڅ کې نن له امان سره لوبه کوي. ترکی چارواکی او د کوردستان د کارګر ګوند یا پیکیکی سرچینې وایي چې د ترکیې جنگي الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګر ګوند پر وسلوالو تیر ورځ هوایي حمله وکړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره به په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې او د ایران پر رول خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر پرون د عراق په شمال کې د کوردستان مرکز اربیل ته ولاړ. د عراق په فلوجه ښار کې لشت لږه یوې شاسکار او د حکومت پلویان ملیشه په دوه ځانمرګو حملو کې ووژل سول. د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم د 5.1 ریشتر په کچه زلزله د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې وسوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما پرون کینیا ته ورسید. کینیا د اوباما پلرنی ټاټوبی دی او دغه هیواد ته د هغه لومړی رسمي سفر دی. او د کروشیا حکومت تایید کړ چې یو تنه په مصر کې تشتول سوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری باور څرګند کړی چې له ایران سره د اټومي موافقه عملی کېدل په منځني ختیځ کې د اټومي وسلو د سیالۍ امکان کمولی شي. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادو د جولای په 14 موافقه وکړه چې د تهران پر اټومي پروګرام د محدودیتونو د لګیدو په بدل کې به پر دې هیواد د نړیوالو مالی بندیزونه لري شي. جان کیری پرون په نیویارک وویل که دا موافقه نه وای شوې د دې امکان زیات و چې د سیمې نور هیوادونه هم د اټومي وسلو جوړولو هڅې پیل کړي. په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو شورا ته د جان کیری د دې خبرو نور جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
د امریکا د کانګرس یو شمیر مهمو جمهوری غوښتونکو غړو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداري ورکړی چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه په سیمه او نړۍ کې د اټومي وسلو جوړولو لپاره سیالي رامنځته کولای شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون دغه ادعا رد کړې او ویل
I am absolutely convinced totally that the threat of
za darlaram che da de gwash che da manzani khatiz nur hiwaduna ba datmi waslo tar lasakawlo hati wakri da de mafqi pa nashtwali ki ziyatu da John Kerry poina ka che Iran da hugu bandizuno prata che pa mafqa ki yadawana shawi khpul atmi hati jari satali wai da de imkan der u che Saudi Arabistan Misr hata Kuwait aw da simiyosh mir nur hiwaduna warta kar wakri
if the Arab world is looking at an Iran
کری وای عربی نړۍ به د داسې ایران په لیدو چې لڅارنې او تفتیش او حساب کتاب پرته فعالیت کوي ذخیره ساتلې دي او د یورانیم غني کولو ته ادامه ورکړي نو دائم کاندیر و چې هغوی هم ویلي وای چې د ځان دفاع لپاره ورته کار وکړي. جان کری ټینګار وکړ چې دا موافقه به د منځني ختیځ د کړکیچونو چارو په سمولو کې ډیره مرسته او له ایران سره د ممکنې بلې لانجې مخنیوي وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما هم ډاډ څرګند کړی چې دا اټومي موافقه به د اټومي وسلو له جوړولو د ایران لاس لنډ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غک آشنا رادیو نه.
د سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو اوس پر شو د ازادي راډیو د وی خبريالې ستونزې ته. آذربایجاني خبريالې خدیجه اسماعیلوه پرون د باکو په محکمه کې پر ځان د اختلاس د مالی نور کول او لخپل صلاحیت د ناوړه استفادې تورونه رد کړل. اسماعیلو وویل چې پر دې لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري او پر خپل بې ګناهۍ یې ټینګار وکړ. خدیجه اسماعیلو و په آذربایجان کې د اداري فساد په اړه څیړنیز رپورټونه جوړول او د ازادي راډیو له ازري څانګې سره یې همکاري درلوده. جزئیات د فرشتې جلال زوی پر راپور کې.
خدیجه اسماعیلوه پرون په محکمه کې وویل چې د آذربایجان ولسمشر د شخصي دښمنۍ پر اساس نیولې او غواړي چې د دې ژورنالیستیکي هڅو ته خنډ پېښ کړي. دا به دوه اونۍ وروسته د اګست په اوومه بیا محکمې ته حاضر سي. د دې مدافع وکیل فارز نظام علي پرون په محکمه کې غوښتنه وکړه چې د خدیجه پر ضد جوړه شوې دوسیه بنده شي. د بند سزا یې باید په کور کې په نظربندۍ بدل شي او د عیني شاهدانو له لسته د یو شمېر کسانو نمونه وایستل شي. خدا غوښتنه یې ونه منل سوه. د محاکمې جریان آزاد و، خو خبریالانو ته په دې دلیل چې د محکمې په خونه کې ځای نشته د ورتګ اجازه ورنه کړ شوه. فارز له محکمې غوښتنه کړې وه چې د آزادي اروپا راډیو له لوري یوه مدافع وکیل ته د محاکمې په جریان کې د برخې اخیستلو اجازه ورکړي، خو محکمې دا غوښتنه هم نه ده منلې. د محکمې د ودانۍ شاخوا پرون د خدیجه اسماعیلو پلویانو اعتراضي لاریون وکړ او د هغې په ملاتړ شعارونه یې ورکړل. د امریکا د سنا شپاړسو غړو څو ورځې وړاندې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته په یوه لیک کې وویل چې د بشري حقونو پر مدافعانو او مدني ټولنه د سیستماتیک بندیز له امله اندېښنه لري. دوی پر ولسمشر علیف غږ وکړ چې له زغمه دي کار واخلي او خدیجه اسماعیلو وادي خوشې کړي. د آزادي اروپا آزادي راډیو مشر نینات پیچ د خدیجه اسماعیلو د زندانی کېدو په اړه وویل چې دا په وروستیو دوه کلونو کې په آذربایجان کې د هغو خبریالانو د غلي کولو د هڅو برخه ده چې د حکومت د اداري فساد په اړه رپورټونه جوړوي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت راورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابل برخو کې لري. ځینې لسمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وايي د نامنې لکبل د دوی د کلو او سیمولاري تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه دمخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو اساس جوړه شوی ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، محمد کوچه غزنی نه می زنګ دروازه آزادۍ اډیو ته دا پیغام پیدما چې طالبان او مسیحران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مسیحران دي چې ورونه ځانونه ما تباه کوي مستبا کوي لونه په حکومت کې مې کوچه سره یې بده کوچه کې چې مرته چا به منه کې خو کندار کې لا برادر چا باندې کوله پاکستان سره نه غواړي هم افغانان تباه کوي طالبان تباه کوي پاکستان خبرې مانه یا د غیبم تباه کوي کله افغان بچي افغانستان یې راته تناره تور چې حمید کرزی شپې ته نه پاره در پېخول تاسو ویلې جنگ به خطر دي دا جنگ ول نه ختمیږي تباه کوي من پلیار دې خدای راته خپل وطن ته داسې مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه کې زی خدای پامه.
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ تخنیدار سره په تماس کیم. وروره جان، دلته زه د غرمې زماسي کیم، له اسماعیل نومې زما. دلته د پولیس دې د بازار بند کړی دی، هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبان سره هم جنگ دي، خپل په پوسټو کې ناشې دي سره وتر نه سي. از ما پیغام دی وتر ستوري. السلام علیکم.
نو پیغام
دا دی ګره
د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ تر کنه و د کلی خبرې کوم. نو به د ترخیدې او مسجد حکومت
پیغام دادې چې موږ په تم کې دا برق نه سر موږ د برق سره ډېر په ستونزه کې یو. موږ هیله ده چې دا برق موږ سم شي د مساکله کې.
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ سمازنګ کولې دي. دلته طالبان د غړي د ګزو ولسوالۍ کې جنگ شروع دي. طالبان غړي دي د ګزو جنگ پر ګزو شروع دي. دی په بل مرکز کې دي د ګزو سلیر دی غزې دي. دلته روجي خوري زموږ کې سړی ما چې موږ وس په ځانونو وساتو کدي وساتو دي روجي نن نسي موږ سره ګوډي په زور غواړي مسکینان خلک د حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري.
زدا زادی رادیو ته دا پیغام پریږدم چې موږ د روزګان د شهزاد ولسوالۍ لارې هم تړل شوی دي چې د صحیح هم نه پیدا کیږي نه وړي نه پرانه پلمیټ هم په دا شان چې هم د تنه پیدا کیږي. موږ د ډاکټر اشفانی صدا وښنه چې موږ د روزګان ولایت ته چاچونو ولسوالۍ شهزاد ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ تخلاص کې په دې روژه مبارک کې موږ یې چې هم نه لرو. فقط السلام
د هلمند باندې خبره کوم د هلمند په محبت کې د سواحتي زمونه دي انکو سیده باندې انتر کوسیز کوټه په لسی دي د غبیا دوی سمنور کې باندې وي باندې هزارې سیده ور کې سیستم د ورځې کوټه په لسی دغه وروځي چې باندې سره ډیر وخت زمونه کې شخصي تجادل خلک به سره کې دا کله ما واس ما وینم چې دا باندې سره شخصي تجادل لري شخصي تجادل سره به سره کې سیده ور کې وایي ته
السلام علیکم.
مانو حیات د یلمن ولایت خبره کوم داغه مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسهال دی دا وسهلته غونډه بازي ده چې ساده ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په کابل کې ناشته مسلمانان سره ختم کړل او بل پیغام دا غره چې د مساکله په ولسوالۍ کې یاد به سم سمخه د شنه وي یاد روشن سمخه د نسب په سم کار کې تدبیر مشکبه دي او بل دا غره د سراسه مساکله په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي دا سنونه په نونه جنگ سره کې د سراسه خپل د احاد راواز وی ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي او دا فرض روزه په دروازه کې هیڅ هم نه پیدا کیږي ګرد شان یو د ګړو ټبک 300 تر رسیدلې ده او یو من پټا چې 300 تر رسیدلې دي وړنس لارې بندې دي دا ولې دا چم کې او دغه د ازما پیغام دغه د وروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدي کمزوري د امسکه نه کې ول سم کار نه کې ول داسې کمزوري دغه سم خطب لای نه سم. السلام علیکم.
عبد الرحمن افغان کندهار ولایت دامان ولسوالۍ څنګه رنگ ولې دي ما ګران مسلمانانو ورنه ته داخله ده چې دا د روزه مبارک میاشت کې خپل شان دا مسلمانانو ورنه ته کارزان ورکړي دي خو ګران کړي چې په خو په یو خې په دې شغانې ورکوي وسته ته یې شغانې ورکړي په دامان ولسوالۍ کې
یخی گران شان گران سی ویج ما پیغام هله دی نشر کی
مردا کا پیغام دی چې مردا دی هلمند نو سرنګ تا ولا واس کا کویم د کلا دی کلا چې د ډیره تاریخی کلا ده او په دغه سره کې ډیره بدنامه کړی ده کوم د کلا دی زمونږ کې سرکاری چې دا تر ځا نه رسیدي کې انګور دی کې دوانه ده ک ارش ای ارش چې دی ور مداخله ورزوله د حکومت سره چې دا سره کړه ته جوړ کی یا دا د بری وګور دی یا تر دا جوړ کی یا د امبار کی سلام علیکم
و دا پیغام زمينتي چې ورک کو دا وایي دا زموږ په وطن کې ملخ ډیر دی دا د مسولیت په غاړه واخی زه مولا په دارم د کندهار د میوانو لسالي نه خبرې کوم د څه پرموز باندې چارواکو اربکانو لاري باندې کړی دي هیڅ خوراکي مواد نه نسو راوړل یو لاري ټول را باندې باندې یو څه ځان را باندې باندې کړی دي افاره زراجاده
بله سلام علیکم زه نه ځان په لاره کې ستیرات ته مواد لسالي ته ځم کوم مرز افغانستان د مشرانو د افغانستان یو د ترګلوزن لایلی دی د بارغه ته ویل چې څه څه نور نه وي نو په دې نه چې نو په دې کې ترڅو نه څه نوم کار کوي یو مریض پیدا چې وایي راته انتقال کوي راته نه رسید په لارې نه پاتې شي او به د سرطان ټول خراب دي د ترګلوا چې زونه خو نه کړو کان جوړ شو نو کارونه لا څه کوي وسته
السلام علیکم جناب عبدالقادر دی من ولایت مساکلا اول سوال زه خبر در سره کوم نه ته داس کار چې موږ سره ځلن کوي ما څه مطلب سینه لنګ وتا او سین پاجي نو زه مو ترې کې موږ دې مون نه کړی مون اکثر څه ډیر پاجا مون د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې چې موږ داس کار موږ سره څنګه چلانو چې موږ ټول بازار ته مون نه موږ سره څنګه چلانو کیږي بس نو خدمت نه لرم السلام علیکم دغه پیغام نشته
سلام علیکم زه محمود د فراه د ولایت خبره کوم د بلا بلک د ولسوالي دوه ټکه پر وسی یو اوبس توپونه د دې سیان دې را باندې کاری په سوهاو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه والا هغه بمبار لخته ورسي چې پر دغه خو دې نو هغه خو هر یو نویشتی دی ګناه سړی نویشتی دا خو دا چې موږ ته درا باندې غورځي هر ځای چې موږ شو بیا کښې یو لاس یې کاروالا یو شل دا په سهاو یې کاری موږ پیاسه را دې چې ګرځو د یو وخت سره مړه کړي چې بیا غمه سه وسلام
الو ورته د ورک ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم بیا زما راي پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي کښتونه یې وسول زرې یې وسولې غنمان یې وسول دا خلک مسکنان دي ډېر په تکلیف دي نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ولایت کې نو دا خو کوم مشکل نه دی چې سړی یو کار نشي کولای په وسه یې نه وي ولې بیا مخلوق در بدره کوي ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي که دې په وسه ده خو پسې وایه ښه ځای نه زه تاجان چې واخېست خپل ولسوالي ولسه او که دې په قدرت نه ده ناکه منسکېم په توره وه اوس دې هم په تورې کړي دي هېڅ ټیم نه دي کړي افکار دې بندیان دي داسې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالاته تیاری کړي دي ته په تیاره ته ده ولسوالي نه شي خوندي کولی ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې السلام علیکم
بله زه د هلمند د مساکلات ولسوالۍ سره درته فرش کوم سره مساکله هوا ډېره خرابه ده ډېر جنګونه په شه کېږي ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یې تللي دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نو مزدوري کوای چې نو خواري کوای چې دا مې ارزو ده السلام علیکم
بله سلام علیکم خاص روزګان ولسوالۍ ستاسو ته پیغام پرېږدم خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوه او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه ودوده پر خېژوي دې ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپلو لنجرو کښې دا اوبه نه وړي آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته که دا هم خودسرانه د دې پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېژوي دا ډېر ورځ کېږي او بله ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دې د اوبو دپاره ورخته اوبه ورخېژولې آیا دی ملکی خلک خوندی که کدی زنانه پا ملکی خلک خوندی که و سلام بله سلام علیکم خاص رزگان و لسوالی سخن تست زنگو دا پیغا پریردم در خاص رزگان پا لسوالی که پرا یو نیمه میشته که چه لاری بندی دی او تغروی که طالبان ارتناست دی وطن که وطن کرونا ملی ملی اردو ولی پا غد توپا بانی آیا داغ امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دی خپله دا کار کوي دا پیغام زموږ په نشر څخه د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دل دی کورونا په لیلې توپولې سنان څاروي دا ټوله زموږ دغه نږدې کورو د ولاړو او سلام مننه ازادي راډیو
سلام علیکم زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم د جلال آباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاتک اچول د پاره د ډول مقامات ته او د شاروالۍ د ننګرهار ته خصوصا د نوي والي صاحب د ننګرهار دا سلام علیکم چې دغه پاتک د حاجي ګل مراد دغه د مارکیټ دروازې نه ایسته کې منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي و سلام
بله سلام علیکم زه احمد الله احمدی د زابل ولایت شاجوی دم خلی د خپل منځي د خلک اثر پاره کې کیږي موږ د دې کار کې چې مشکل دی حکومت لخوا د خبرو شوی دی بل د کارو لخوا د خلک ډیر په تکلیف کې د کاکا یا د نماز په طالبانو کې د افغانستان لخوا د خلک کې چې په یو لکه په دوه لکه روپی باندې آزاد کیږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کې هر مشکل چې په سارا کې ګیر شي چې اسناد ورو کې نو د حکومت
السلام علیکم زه د ارګم دی ول سوالي سوربي دی ول سوالي او نور ول سوالي چې ارګم پونه ول سوالي پوری عالم دی یا په نمایندګي خبره کوم ام پی ام ټول دغه خراب دی ته مخکې در شو کار کو دلته خو اکثر خلک مسافر دي یا په پاکستان کې دي یا په خارج کې دي یا په عربي ممالک دي نشي خبرې کوي خصوصا فاميلي بهر پلی نشي سارا تلاش بهتوزي خطرناک هم دی او ښه هم نه دی چې شپې سړی زنانه او د باندې لاس خبرې وکړي دلته په کې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت یې بیخي خراب دی څو میاشتې کېږي خراب شوی دی ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ورګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نورو ولسوالۍ خطه د کیفیت خراب دی وسلام
د بلان اکبر د کندهار ولایت څخه تاسو پر لیکم زما پیغام ولسمه چې د ونه ځان دی چې په څو ځلې زمر مشران اجر باندې ته هم فل دي زمر څنګه د کندهار د میوې د مارکیټ څنګه تقریبا او اتنه کیږي زمر مارکیټ د حکومت لخوا ته خصوصا د زاله سروال چې اوس هم حاکم دی همدارنګ زاله والي څخه د دغې څخه جوړې شوی دی هغه لخوا څخه قذب شوی او هغه ودرېدی د هغه په یواځې موږ ته بل مارکیټ نه دی جوړ شوی موږ ته وایي تاسو د شخصي سر مارکیټ ته ورته هلته زموږ خلک نه دي زموږ خلکو تخفل لګس باندې خپل هم ځکه زیاته رایه ولې چې هغه باندې د ولسمشر اشرف غني همدارنګ د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله السلام امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسېدلي خوست په کندهار کې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت قمندان لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کېږي هغه ته مرد موږ ته د درواغو وایره کول کېږي نه امضا کېږي سبا امضا کېږي په کندهار کې یو ځله حاکم کړی چې د ولسمشر کرزي کړی دی د هغه د ولونه د پلاس کې د هیڅوک په کندهار کې د هغو څخه هیڅوک واک نه لري چې بل تجارت لري مخ بوځي یا وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاسوم کړی دی هغه چارواکي ته کړی چې موږ انکلی په کندهار کې هغه دم خلی رسېږي چې وزنې شخص په کندهار کې پاتې هغه جنرال عزت دی موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي رسې او موږ خپل کار یې تجربه لای ځکه زموږ خلک وو ډېر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مجبورتیا ته هم فین نو موږ مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته موږ هیله دا ده چې تر غني خصوصي او ځکه په کندهار باندې فشار او هم دا غوښتل چې حل کې ونه نه سامان
الو السلام علیکم زه د روزګان د ولایت کې زو ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیره بنده ده زه د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لا خلاص کړي او خصوصا د چيلي د کومندانۍ امنیت دا څنګه کومندانۍ نه دی زو ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
دوستانو ستاسو د دې ونې راغلي پیغامونه هم دومره و. دا باید یاد کړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول شوو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ راواخلئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
باور دکھی رختیا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر دیرا بشی را بشی مجاڑا زلگیا خیر دیرا بشی تمر میں باور دکھی رختیا بشی تمر میں باور دکھی رختیا بشی مجاڑا 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 زلگیا خیر دیرا بشی را بشی مجاڑا زلگیا خیر دیرا بشی تمر میں باور دچ رختیا بشی
میں پل کی راتن قتل ننی پ میں پل کی راتن قتل ننی پ میں پل کی راتن قتل داسی معلومی کی چپ خلا بشی داسی معلومی کی چپ خلا بشی مجاڑا 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 جڑ گیا.